کابل کې نه اوازه دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډیر زیات مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې کچېری طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي، نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځواکونه وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره زر چې کول شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو او متحدینو سره ترمیم کی.
امریکا کې میشت د چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو اوس هم وار رسیدي د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د نړیوالو ورځپاڼو په تبصرو او مقالو کې د افغانستان په اړه وروستۍ لیکنې وورو. د ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي. د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د شنبه ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلی وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمې وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي. ښاغلی بلینکن د یک شنبه په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري، خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي. چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نومونه نه دی یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې، ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي. د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي څو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي. لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پایبه د متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ډیپلوماتیک ضربه وي. برتانوی ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحده ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ډېر تجربه کار ډیپلوماتان، سیاستوال او پخوانی جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداري ورکوي. ګرجن لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپل پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخوانی دفاع وزیر لیون پانیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی او زیاته یې کړه د امریکا پاوز به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سمبال کړي. همداراز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی وو چې که ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 دېرشمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دای به یې د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د مخکښو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په 13 کلونو کې ډېر غښتلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینۍ لاره ګڼي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرزو کډر تلکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف د غزغم نظریات چې ما تر اوسه په زماده پاره ته ملل وړنو هغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوالې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بند شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسیده. له اوږده ځنډ وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د خکلا مجلې د فعالیت او د بیا پایل پاړې راتغږي. یار صاحب ک لومړی اداره ته وایي چې خکلا مجلې څنګه را پایل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بنوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او شکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي مانوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته چې غنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګری و هغو ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سنور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډیر قرباني غالب سوزکه فساد به وو او بی عدالتي به پر دغه باوړاني به د ژغ پورته کول وو او حالت ځین کسان به وسیله نه درلوده بیا په دې کې ډیر ستونزې وو ټکرونه رامنځته سوله دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه دفتر دروازه سره ماته سوله بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه ځکه په اقتصادي لازمدونه امکانات نه درلوده په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو ډېر با احساسه باسواده سړی وو هغه ډېره ګزاره کوله یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو دا ټولې خورا زیاتې شوي وې نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندې سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې او د دې مجلې بیا خبرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرې دی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فندونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسې دی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو به دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیز بحرانونو مصرفي دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړختنه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وعده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړه او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان سهیل وکړو چې حد اقل یعنی دوه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپس ول اغله بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه دا هلته په ګمرک کې وو په لاره کې وو په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله ډېره ناوخته راورسېده په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابیږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه کړی، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی، او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دی روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کیږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو، نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا خپل مجله را پیل کړي، ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو ځرن پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دی چاپ نشي.
موږ خپل په دې باور یو، زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متحد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجي کې، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو، د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي، اما تر هغه وخته پرې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پرې چې لاس پښې خوځولای شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سی اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای شو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانه او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. پلار کې منسال منډي و نه وهي، پلار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټر دوی سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کی، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا طالب دلی د ښوونځي مخته قسم قسم شیان خرڅيږي، دی خو پیرکی او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه باندې نه پويږي چې وخرم شي نه وخرم، زاړه خوړم په خرڅيږي، ماشوم ناروغيږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه د سي وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پويسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې والکي هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته ری. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاج مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چی دوی منظم ټولګی ته نه ناوزي، یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځیدل، کمزور به وغورځي، زوره ور به ټول په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه ناوزي، سین ته ټولګی ته تاسو هم دغه سیل اړسی، یو بل مټی لکوي مثال په نوبت سره لاړسی. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم
هر شي ته زماشم د خپل بوت تارنم نشته تړلای دا څنګه موږ ورزدکو. نو دا کتاب خپل تصویری خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش ادي کورنۍ ورونه خويندې مېندې کې چرته تعلیم ولري دی غو پمرسته دا کتاب کورته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه باید وزغمو یو الکه جنې ملګری کېدای شي د ټولګي دی لارې دغه شته مې نظر ور کړی. خو دغه پیغامونه دا اسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر تلکه په وړو کې مالګه لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما په خبرې درته وکړه.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي خو هغه د ماشوم لپاره نه یې د لویانو لپاره یې اصلا زه یې د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کاوه ډېر داسې درون نسې داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کدي وایي دا مې زوی ده ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مین لري ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجي کیږي د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني د ماشوم هیل دی او پیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی او پیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپل نه سي تړلی یو موضوع ده که څوک لدی کې کومه کور سره وکي او دا په ساده لبزنو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورځ دکی ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله د څلورم سیم کتاب مې غوړ راخسته یو زما دی یو بچی د څلورم سیم کړه هغه چې ما ول وسغه د دې ذهني ستل ډې لوړو دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ستل لوړې خبرې کې کله چې ته د ماشوم چاپیریال و پیژنې کله چې د ماشوم تنکي هلي و پیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه اورې وړې کې سي د خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شي لنی دي
زه خپل ماشوم کله کې سي لیکلې دي ته یقین وکم زما زه چې کله کې سمال جوړ کړې د لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې د کیسې پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې لمه یریږي زه وخت نه لرم چې وسې ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کې نو اوري پکې کړي یو نو شې دې پکې زپ کړي چې تر ما یې خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا فرین بچی دا ډیر ښه کار وکړ کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه په شاکاله هم نه سم خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سفتیږي او سند مې پاتې فلسو کو دې څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډېر وړو کې سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کر پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولي پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماري پکې چې ته یو دې ترکان کور ده زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی ډیره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخیږي نو عرض مې د بیرته قبولی مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجو به زما د اولادونو اله کده لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمی صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کې دي شي مثال غدبی کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره سم پکې نه وي.
یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی غر ودلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی او یا ادیبانه سوی او یا اخباری سوی او یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما راوخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکي، ته دومره تکړه یې ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به ور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې سړي وړي خبرې ډېرې اوریدونکو و وخانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان، خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکی نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
یعنی تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل.
زما خبره دې اسانه کړله، زما هغه دې ټولو جملې دې اسان خلک دې خبره راکړله. د ماشومانو رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې چې ورته ځي مرغۍ داسې راته ویلې دی منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې، خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي، او که دغه شیان د حیواناتو په تر به دوی ته راسي چې مثال اوسی خپل خپله بچی بولې او مکتب کې شامله کړه، یا سوی نن خپل بچی بولې او قلم او کتابچې ورته واخیستل، دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي، یا د استاد سهر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم، خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي، په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډیره به ښه سي.
ډیره زیاته مننه،
خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسئ.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې وه ادبیاتو باندې. مونته یو زیات شمېر ځوانان دغه سو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا و. اما دې ترڅنګ داسې فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه شاوخوا وهم کلیزه کې ده. نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې و کې بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی علت څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې، یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو. او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه. او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه. یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول. او دې ترڅنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه. او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د وی زاوی نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې موږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې. او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه څه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو، پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې. او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې ترڅنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چانه پیژندل مال دې زینه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دې زینه مطرح شو. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې زینه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب زینه وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخونډه محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره هغه طبي خبره چې ورسته دي هغه شریکېدل به لږ مشکل و، یعنی په چاپی بڼه باندې چون آزاد ویناوي هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شي و هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوښته د زموږ غونډې وسم تخیبولې شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسې لومړۍ غونډه وکړه، اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسې ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېرو ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت و، کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل یو اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه، او حتی موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژیو او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهمو مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث وکړي، او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرهنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاری.
ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدون کې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي. خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راښیي.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پړسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل له اسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرها لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
پتہ دا زما غریب جانانا، تا تا خ